آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ماسپخین 2:30 بجې دی، په افغانستان کې د شپې 11:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
کرملین وایي چې نظامی مشاورین د سوری د رژیم قواو ته روزنه ورکوي خو په جنگ کې برخه نه اخلي. نن د پنځشنبه پر ورځ زرګونو مهاجرو د مقدونی او یونان په لاره ځانونه لویدیځ اروپا ته ورسول، او په جاپان کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو د هیواد شمالي ختیځ زیبې سیمې خرابې کړې دي.
نن د پنځشنبه ورځ د 1949 کال د سنبلې د میاشتې 19 ده، د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 10 کېږي. په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام هم شته. په دې غږېدل یو چې د آی لاب لابراتوارونه د ټکنالوژۍ د استعمالولو په برخه کې څه ګټه کوي، مګر دا پروګرام د وخت سب شوی دی، تاسې سره راسن نشو غږېده. اوس زه زیبا خانم او سید سلیمان شاپاچا د ساعت خبرونه وایو.
په خوست کې نن د پنځشنبه پر ورځ هم په سلګونو خلکو مظاهره وکړه. دا خلکو د افغانستان د مرکزی حکومت نه غوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه ولیکي. نور تفصیل زموږ د خبریال د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورئ.
افغان فخر کو، د افغان په کلمه او اسلامیت په کلمه باندې مونږ اولنۍ او اخرنۍ قرباني ورکړې ده. همدا قرباني ته تیار یو. مونږ به هیڅ کله د هیڅ قسم د هیڅ ملک د سازشونه ونه منو. دا د مونږ په خلاف، د افغانستان په خلاف، د پښتون او د پارسیوان په خلاف یو سازش ده. مونږ دا سازش هیڅ کله نه منو.
نوم یې صفی محمود. مونږ مسلمان یو، مونږ افغانان یو، مونږ اسلام منو، مونږ افغان منو. مونږ هغه تذکرې بالکل نه منو، نه یو خلو چې دغه نوم، دا کلمه، دغه افغان د اسلام کلمه نه یو کې.
د خوست مظاهره کوونکو په برېښنایي تذکرو کې د اسلام افغان کلمو ته ځای نه ورکول د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې عمل وباله. دوی خبرداری ورکړ چې که په یادو شویو تذکرو کې د اسلام افغان کلمو د لیکلو په اړه غوښتنه ونه منل شي، د ویش پر سبای لسترو خنډونو سره مخ کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. طالبانو ویلی دی چې د موسی کلا او د نزاد ولسوالۍ په لاس کې دي او د امنیتي قواو حمله شاته تم بولې دي، مګر افغان چارواکي بیا وایي چې د موسی کلا د نیولو لپاره عملیات کوي. افغان چارواکو دا هم ویلی دي چې د ملکیانو د مرجوب لري د مخنیوي لپاره د نوزاد ولسوالۍ مرکز بل ځای ته انتقال کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. کرملین نن د پنځشنبه پر ورځ رسمان اعلان وکړ چې نظامی مشاورین په سوریه کې موجود دي او د سوریه پوستا نظامی روزنه ورکوي خو په جنگ کې مستقیما شامل نه دي. را رسیدلي خبری رپورټونه وایي چې د روسي عسکر دا وخت د بشار الاسد رژیم د قواو په ملاتړ د مخالفانو په ضد په جګړو اخته دي. متحده ایالات او ناټو د هغو رپورټونو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه چې وایي روسیې په سوریه کې خپل نظامی موجودیت پراخه کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو لوړ پوړی مامور امریکا غږ ته ویل چې روسیه لګیا ده سوریه ته د هوا له لارې نظامی اکمالات رسوي او دغه شان فعالیتونه سولې ته ګټه نه رسوي. د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف له قوله ویل شوی دی چې د روسیې نظامی مشاوران له ډېر وخت نه په سوریه کې موجود دي. په پراګ کې د ناټو عمومي منشي جینز سټولتنبرګ هم عینشان اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلو چې موږ تل دا خبره په ډاګه کړې وه چې د بشار الاسد رژیم ته د وسلو لیږل بې وجداني ده او څوک باید داسې اقدام ونه کړي چې اوسنۍ شخړه نوره پسې اوږده شي. له بلې خوا د روسیې دولتي اژانس تاس رپورټ ورکړی دی چې ایران د روسیې الوتکو ته اجازه ورکړې ده چې د ایران په هوایي لاره سوریه ته نظامی اکمالات ورسوي. د روسیې خارجه وزارت د چهارشنبه پر ورځ اعتراف کړو چې روسیې له سوریه سره یو نوی پوځي او تخنیکی معاهده امضا کړې ده.
نن د پنځشنبه پر ورځ هم په داسې حال کې چې ډیر سخت باران ورېده، په زرګونو مهاجرو د مقدونیې او یونان د سرحدونو له لارې ځانونه اروپا ته ورسول. د اوتریش چارواکو ویلي دي چې د زیات بیروبار له امله یې جرمني ته د اورګاډو تګ راتک په موقتی ډول ځنډولې ده. خو یو شمیر نور مهاجر په هنګري کې بند پاتې دي. بل پلو رومانیا وایي چې په جبري او لازمي توګه مهاجرین نه مني او د چک او سلوواک جمهوریتونو هم عین دریس غوره کړی دی. زیاتره مهاجرین غواړي چې ځانونه جرمني ته ورسي. تر اوسه 4,500 مهاجر دغه هیواد ته رسیدلی دي. د اروپایي اتحاد د کمیسیون رئیس په غړو ملکونو باندې غږ کړی و چې په راتلونکو دوه کلونو کې په زرګونو مهاجرو ته ځای ورکړي. خو وړاندیز یې د هنګري په شمول د 2 اروپایي ملکونو د کلک مخالفت سره مخ شوی دی. بل پلو زیات شمیر مهاجرین ډیرو څو ورځو راهیسې د هنګري په سرحد کې بند پاتې دي او پولیس یې شاوخوا اغزي لرونکي مزې لګولې دي. د دغو خلکو اکثریت د سوریې، عراق او د افغانستان اتباع دي او وایي چې د فقر، بیروزګاری او دوامدار جنګونو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته مخه کړې ده. په عین وخت کې متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د هغو مهاجرو یوه برخه به ومني چې په سوریه کې د جنګونو له امله خارج ته تښتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو له واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو مخستنې خبرونه اورئ. په جاپان کې د ډیرو سختو بارانونو وروسته سیلابونو د هغه هیواد شمالي او مرکزي برخې لاندې کړې او په لسګونو زره خلک مجبور شو چې نورو سیمو ته کوچو کی. سیلابونو تر ټولو زیات نقصان د توکیو په شمالي ختیځ کې 50 کیلومتر لري د جوسو ښار اوسیدونکو ته اړولې ده. د کینواګا سیند چې د ښار لمنځه تیریږي او به لمرګنه اوښتې دي او شاوخوا ډیر کلی وبولند کړي دي. کورونه وړي دي او په ځای هلیکوپټرو خلک د بامونو لسرونه اوښغړل. تقریبا 9 کسان ورګ دي.
په 2014 کال کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي د ایران سره د لاسلیک شوی اتمی موافقې ملاتړ کوي، مګر کله دغه موافقې نه ایران ډیره کوچنۍ سرغړونه هم وکړه لسره به په بندیزونه ولګوي. هیلری کلینټن وویل که ایران کوشش وکړي چې اتمی بم جوړ کړي نو په ضد به د پوځي ګام په پورته کولو کې لزنه کار وانخلي. هیلری کلینټن د اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند دوه کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او سناتور چټ کروز کلک مخالفت وکړ. ډونالډ ټرمپ چې د عامه افکارو په سرویګانو کې د خپلو سیالانو نه مخکې دی وایي چې هیڅکله به هم زما په ټول ژوند کې په دغه ډول بې کفایتۍ داسې موافقه ونه شي لکه څنګه چې دا ځلې ورسره د خبرو له لارې شوې ده. سناتور ټټ کروز وویل له لاسلیک شوې موافقې یوه ډیره لاسلیک شوی موافقه یو ډیر غټ مصیبت او زمونږ د ملي امنیت لپاره تر ټولو خطرناکه مسله ده.
د چین خارجه وزیر وایي چې حکومت د اسلامي دولت یا داعش لخوا د یو چینایي سړي د برمته کولو په باب معلومات راټولوي. د چین خارجه وزیر د پنځشنبې په ورځ دغه تبصره وروسته له هغې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په خپلې انټرنیټي مجلې کې دوو کسانو تصویرونه چاپ کړل او د هغوی د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. ګمان کېږي یو تصویر د یو 50 کلن چینایي تباه دی او بل تصویر د یو 48 کلن ارغمل دی چې د ناروې تابعیت لري. اسلامي دولت په دې رپورټ کې دا خبره نه کړې چې هغه دواړه کسان یې څه وخت ونیول او اوس چیرې دي. د ناروې صدر اعظم میرمن ارنا سولبرګ هم د چهارشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې د یو نارویجني تباه د نیولو په اړه ورته اطلاعات رسېدلي دي او حکومت کوښښ کوي چې درک یې ولګوي.
د چین صدر اعظم لی کونګ ویلي دي چې د هیواد اقتصاد دا وخت د زیاتو ستونزو او فشارونو سره مخ دی، مګر ډاډ یې څرګند کړ چې موجوده مشکلات به د چین اقتصاد له ودې نه ونه غورځوي. صدر اعظم لی کونګ نن د پنځشنبې په ورځ د چین د ډالیان په ښار کې یوې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وینا کوله. د چین صدر اعظم وویل چې په نړیواله سطح اقتصادي رکود هم د چین اقتصاد د مشکلاتو سره مخ کړی دی، مګر بیا د هغه په وینا د چین اقتصاد د مناسبو حدودو دننه وده کوي او د مشکلاتو باوجود به سکال خپل اصلي هدفونه پوره کاندي.
تاسو دا خبرونه د واشنگتن ناوري. او په جنوبي افریقا کې د ساينس پوهانو یو ډلې نن د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جوهانسبرګ نه د باندې په یو ځای کې د هغه انسان نامه مخلوق د بدن اډوکي پیدا کړې دي چې نسل یې اوس نابود شوی دی او کم تر کمه د 15 افرادو د بدن یو نیم زر اډوکي پکې شامل دي. ساينس پوهانو د چړنو په باب یو مقاله لیکل چې د پنځشنبې په ورځ د ای لایف په نامه په ساينسي مجله کې چاپ شوی دی. هغه وایي چې دغه سکلیټونه د هغو مخکې انسانانو دي چې ډېر پخوا د ځمکې په مخ ژوند کاوه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ تاسو ټلیفونونه نشو اخستای، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.